سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د کندهار د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا جګړه پیل شوې ده. ځایي سرچینې وایي طالبانو د شیرو اوبو په سیمه کې پوسته جوړوله چې د ډیورنډ کرښې له هاخوا پرې ډزې وشوې. د سپین بولدک ولسوالۍ یو اوسیدونکي پښتون ازادي رادیو ته وویل
او اخوا ته پر غزاله زبان کافی پلا چې پر کوم زړه زبان دی جګړه شروع پر غزا بیا ځان شروع نو ډیر په جګړه د پاج پات پزل کې دروازه خلاصه ده.
په مخکنی جګړه کې چې د یک شنبه پورې زوښه دواړه غاړو ته لکتر لګه وکسان مړه او دیرش نور ژوبل شول. هغې نښتې د پاکستانی چارواکو توند غبرګونونه وپارول او طالب ځواکونه یې په پارونکو اقداماتو تورن کړل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې له پاکستاني چارواکو غوښتي و چې د ورته پیښو د تکرار مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارنډي کروایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره به په کندهار کې د طالبانو له والي سره د خبرو هرکلی وکړي. کارنډي کر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي دوی لږ تر لږه په خبرو کې سره هم نظره دي چې بشري حقوق مهمه دي. میرمن ډیکر همدارنګه ویلي لیواله ده چې پوه شي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالو تل له دوی غوښتنه کړې چې بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نړیواله ټولنه بشري حقونو ته درناوی او د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو اساسي شرط بولي. اورزګان کې طالبانو خزو ته د سیم کارتونو پر ورکړې بندیز لګولای دی. اورزګان ولایت یو شمیر خزي وایي د طالبانو دې پریکړې پر ژوند منفي اغیز کړي. طالبانو هم منلی چې د سیم کارتونو پلورې پر خزو بند کړي ځکه د دوی په خبره چې د سیم کارت پلورونکي غرفو کارکونکي ټول نارینه دي. تاجکستان یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال یوې ګاډي خبري غونډې ته وویل تاجکستان په افغانستان کې د ثبات غوښتونکی دی. او د فوټبال لنډه همدا چې د 2022 کال د فوټبال په نړیوال جام کې بیګا فرانسې مراکش ته 2-0 ماته ورکړه او فاینل ته لار پیدا کړه. فرانسه به په فاینل کې د راتلونکي یک شنبه پر ورځ له ارجنټاین سره مخ کیږي. اخو د درېم مقام لپاره د کرواتیا او مراکش ټیمونه د شنبه پر ورځ لوبه لري. خبرونه مو واوریدل. په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. تر لنډې د میورسته ازادي په صفو کې پروګرام د احمد شیبر په کوربه توب مېروي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د چین او طالبانو پر اړیکو بحث لرو. د موضوع ته وروسته تر دې د سیاسي چارو د کتونکو توجه زیاته شوه چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې پر لونګان هوټل چې د چینایانو پر هوټل مشهور دی داعش برید وکړ. تر دې حملې وروسته چې د پکنګ په وینا 15 چینایان پکې ټپیان شوي دي چین خپلو اتباعو ته امر وکړ چې هر څومره ژر چې کېدای شي له افغانستانه دې ووځي. چین له هغو څو محدودو هیوادو څخه دی چې له پروسه کال اګست را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی دی ډیپلوماتانو یې له طالبانو سره ډیر کتلي دي او د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیستی پریښی دی. وروسته تر دې چې په 2012 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه مهال ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان وکړ چینایانو طالبانو ته توجه زیاته کړه او په همدې 2012 کال کې د افغانستان پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه په پکنګ کې جوړه کړه. پرته له دې چې چین په دې غونډه کې د طالبانو نوم واخلي دا خبره وکړه چې د افغانستان راتلونکی ثبات د ټولو ډلو په مشارکت کې دی. درې کاله وروسته بیا چین د افغانستان د سولې د منځګړي په توګه راوړاندې شو چې بیا یې د هڅې تر هغو روانې وې چې طالبان کابل ته ننوتل. په کابل کې د چینایانو پر هوټل د برید مسؤلیت داعش منلی دی او داعش خراسان څنګه په یو لړ بیانونو کې خپلو لیکو ته د اویغورانو د جذب خبره کړې ده. چین په خپله خاوره کې اویغور مسلمانانو ته اندېښنه لري. پر دې ډلې فشار راوستی دی. د هغوی نارینه او ښځینه او حتی ماشومانو ته په تعدیبي کمپونو کې ځایونه جوړ کړی دي، هغوی په دې کمپونو کې ایسار کړی دي چې د بشري حقونو د ډلو لخوا د پیکنګ د هڅې له بشري حقونو څخه پراخه سرغړونه بلل شوې ده. د بحث لپاره مو په دې خبرونه کې یو لړ میلمنو ته بلنه ورکړې ده. په دې میلمنو کې چې هر یو په خبرونه کې راسره ملګری کیږي تاسو ته به معرفي کړو. لومړی هم یو افغان تاجر محمد صدیق وزیری دی. له دوی څخه به دا پوښتنه وکړو چې د چین او افغانستان ترمنځ تجارت څنګه روان دی. ستاسو په وزیر صاحب خبرونه ته شر اخلي، تجارتي اړیکې د چین او د افغانستان ترمنځ څنګه دي نن سبا؟
سلامونه تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. تیموک په برخه کې چې موږ زیاتره صادرات کې کار کوو، همغه عادي روان دی لکه نور کارو کې کار کوي. صرف مشکلاتونه خو د کووډ یا د په مسایلو کې شته، خو نور عمومي مشکلات نشته. تاسو صادرات برخه کې او د واردات برخه کې کوم خاص مشکلات تجارانو ته نشته؟
یعنی مثلا کله چې طالبان بیرته په افغانستان کې واکمنان شو، لغه ورسته د زلخوزي او صادراتو کې ګډوډي راغله، څنګه یعنی دا مشکل حل شوی دی؟
بل دا مشکل په لومړي ځل مشکلات دی انتقالات، مشکلات زیاتو یو یلته انتقالات او دوم د چین حکومت دغه د صفر کووډ پالیسی و چې د جلغوزي په برخه کې، صادرات په برخه کې هغه لږ مشکلات رامنځته کړي. او تاسو خبره چې صرف کامیاب د انتقالات کې د افغانستان یا په دې برخه کې خدمات وړاندې کوي، او پروسه کال خوشبختانه پروسه کال نه سکل حالت بهتره شوې دي. او چې زره معلومات چې زله رم پروسه کال موږ یو کیلو تقریبا $3.5 باندې انتقالات کول شین ده. او اوس خوشبختانه دي دي اتاق په همکاري باندې او د وزارت تجارت په همکاري باندې $3 او $3 شل سنت سره ښکته شوې دي. نو ته د جلغوزو یا د صادرات په برخه کې یا د تجارت په برخه کې کوم خاص مشکل نشته، او یو په دې انتقالاتو برخه ده چې هغه مجموع کې د افغانستان ټول په مجموع کې د مشکلاتو سره مخامخ دي. د انتقالاتو د چین کوم مشکل سره مخامخ نه
وزیر صاحب د کوم راپور سره ازادي رډو لري. مثلا په یوه کې ویل شوی دی چې افغان تاجرانو ته چین په سختي ویزا ورکوي، د ویزې په برخه کې څنګه ستونزه شته؟
ته دی ویزې برخه خو موږ یو آنلاین د خپل سفارت سره دی وتاخ په همغږي ما یو میټینګ مدرلې نو نو دغه ټول افغان تاجرانو خصوصا د جلغوزي د اتحادیې کوم غړي دي، او یو خواهش یا درخواست دي چې د حکومت هم د ویزو په برخه کې وچه د ویزې اسانتیاوي خصوصا کله چې د کورونا مشکل پیدا شوې ده، خو نن ورسته د ویزې شو کول یا د ویزې ورکول افغانانو ته تقریبا بند شوې دي. دوی بیا په دوه پړاو مو دا کار شروع کړی و د ویزو په برخه کې چې یو هغه کسانو ته چې مخکې هلته دفترونه لري او عملته تجارت لري یا هلته مخکې نه د جوازونو هغه د رجستر کول کار شروع کړی و، همغه کسانو ته بیا سهولتونه دوی جوړ کړل او هغه کسان هغه کړل لومړیتوب یې ورکړه. همغه تجاران چې افغانستان کې بزنسونه دي او په افغانستان کې جوازونه او کاروبار دي افغانستان څخه دی، تر اوسه پورې خو ویزه نه دی ورکړل شوی او اما وعده یې کړی و چې موږ په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله د ویزو په برخه کې همکاري درسره وکړو. تر اوسه کوم موږ چا ویزې نه دي اخیستې.
یو بل موضوع که سم یو ډول اشاره ورته وشوه، د افغانستان او چین ترمنځ پروازونه ګډوډ دي، کنه الوتنې ګډوډ دي، څه ناسم پکې راغله؟
او خو مخکې داسې و چې په مخکنی کالونه کې مستقیما به کمیر انتقالات کول چین ته، اوس پروسه کال انتقالات وشول خو قیمت لوړو نور د دې لوړ قیمت تاثیرات بوزه صرف جلغوزو په برخه کې خبر درسره کوم، یعنی انتقالات په برخه کې خبر درسره کوم. نو بیا قیمت لوړو نور کسان بیا مال قیمت پی وته، نو تاجرانو دا وپتی له چې خب داس به وکړي، یعنی صادرات ته متاثر واچو منفی اغیزې لرله په صادراتو باندې. څه کال بیا د دوه تخ پام کوي او د نور مزیده خلک ارګانونه چې دولت او حکومت وزارتونه کې شامل دي، دوی به د څو اړخیزه موافقه وکړي او تاجکستان دلار نه ده چې نظر او معلومات مې چې زلره ما وڅخ وسوا چنه هوایي انتقالات کړي دي او د جلغوزي انتقالات شوي دي، او تقریبا 1200 چنه زميني دي افغانستان او ازبکستان تاشکند بیا هوایي شنګهای چین ته انتقالات شوي دي.
په دغه انتقالاتو کې چې زميني یا هوایي کیږي، طبي خبره ده زميني انتقالات په یو څه ارزان پریوزي، لیکن فاصله لري ده، لکه کوم خند سره مخامخ شوي نه دي د انتقالات
بالکل تاثیرات کې درلودل یو عمده مشکل دغه ده چې مثلا د زینب په موټر کې یا په انتقالي کې تر حیرتان نه بیا تر تاشکند پورې د څلور پنځه ورځې دغه وخت نسي بیا د هغه کوم سکیجول په حساب باندې یا د کوم تقسیم اوقات په حساب باندې بیا د تاشکند نه تر شنګهای پورې رسول کېږي. یعنی عمده مشکل د تجارانو په دې وخت کې د انتقالاتو دی، نور فقط کوم سیستم هغه کوم سابقه سیستم یا کوم اسناد مخکنی حکومت یې هغه کړي د روابط چې جوړ کړي دي یا کوم معاهده چې شوې په مهمه معاهده تر اوسه پر نشي د افغانستان حکومت سره روان دي. هغه انتقالات کېږي، هغه سرټیفیکټونه، هغه اسناد چې مخکنی حکومت جوړول هغه باندې اوس امارات اسلامي په وخت کې هغه اسناد باندې انتقالات ترسره کیږي.
وزیر صاحب، د افغان تاجرانو یو لوی ستونزه د راپورونو له مخې دا ده چې دوی خپلې پیسې نشته انتقالولی د بانک له لارې. دې موضوع څرنګه له چین سره په تجارت کې مشکلات پیدا کړي دي او کنه؟
د چین سره تقریبا د صادراتو مشکل خو ډیر مخکې نو، یعنی کلونه راځي د پیسو د انتقال په کې د چین د افغانستان په طرف ته انتقالات په تقریبا دا کاروبار اوس بارتر غوندې شوی دی. یعنی یو کوم تاجر افغان تاجر چې غواړي چې په چین کې مال واخلي او موږ چې صادرات کړي دي، موږ خپل پیسې د هغو تاجرانو په اختیار کې ورکو چې څنګه واردات کوي، او څوک چې صادرات کوي هغه پیسې بیا دلته په افغانستان کې د تاجر نه ترلاسه کوي چې صادرات واردات نیت لري. کنه تقریبا بارتر دی، یا چې اخلي مال په انتقالیږي او دوی هم مال انتقالیږي. نقد پیسې افغاني تاجران چې خصوصا د جلغوزي تاجران کابل کې هغه کسان نقل شي دوی هغه واردات لري. یعنی مشکلات خو شته. بانکونو سیستم تقریبا د ټیټي سیستمونه لږ لږ اوس څو بانکونو د شکار پی روان دی، ځکه چې ځکه کله د دوه تخت په میټینګونو کې چې دوی غونډې جوړې په یخ کې دا عمده مشکل د ټولو تاجرانو په مجموع کې د ټولو افغانانو تاجرانو او بانکي سیستم ده چې د حکومت نه زیات نور نړیوالو هغه ته ټولنه ته نړیوالو دنیا ته د ټولو ملکونو ته راځي چې دوی د بندیزونو په وجه باندې انتقالات نه کیږي. دا مشکلات شته دي.
مننه وزیر صاحب. ازادي پسپوکي پروګرام له ازادي راډیو اوري تاسو سره اوسې هڅه کوي چې نور میلمنو سره هم رابطه ټینګ کړو، هغوی به هم په دې خبرونه کې برخه سره واخلي. د پروګرام موضوع مده د افغانستان او چین یا د طالبانو او چین اړیکې. دا اړیکې وروسته لدی د یو شمېر سیاسي چارو د کتونکو په وینا ټکنۍ ښکاري چې روانه اونۍ په کابل کې د چینایانو پر هوټل چې د لونګان هوټل په نوم یادیږي برید وشو. د دې برید مسولیت داعش ومانه، او داعش هغه ډله ده چې په یو لړ بیانونو کې ویلي دي چې دوی د خپلو لیکو ته اویغور مسلمانان هم یو شمېر کسان جذب کړي دي. د بحث دوام ورکو، لې به خبرتیا وروسته به بحث دوام ورکو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري. د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 2140 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
دا ستاسو په پوکي دی پروګرام کې مو یو لړ میلمنو ته بلنه ورکړې ده. د پدې ترس کې محمد صدیق وزیری د افغان سوداګر د په خبرونه کې را سره وو، اوس هم خونه افغان ډیپلوماټ عزیز الدین مارچ په خبرونه کې را سره یو ځای شو. مارچ په خبرونه ته شرخلی د کچیرته لپاره تاسو پروګرام اوریدلې وي. موضوع مو د طالبان او د چین د اړیکو په ارتباط ته ورسله دي چې روانونه په کابل کې د چینایانو پر هوټل حمله وشوه. یو شمېر سیاسي کتونکو دا نظر ورکړ چې چینایانو طالبانو ته د شک په سترګه کتلې دي، ځکه ویل دي چې ټول اتباع د افغانستان وو. ستاسو په باور دا روابط څرنګه دي؟
منه لازم تاسو تاسو تخنیک کم کارون ته قدم ولیدو کاردن کو سلام احترام افند کومه. تاسو خبره دا د سیاسي مسایل ډیر زیات نسبت له اقتصادي مسایل نه روانه سوي دي. غرب یعنی په ټوله کې امریکا، ناتو دا سازمان نه غواړي حضور د چینایانو په افغانستان کې، یا د دوی اغیز یا دوی دلته وکړي چې تړون لاسلیک یا پانګه واچوي. په دې باندې پوهېږي چې د شاته روسیه هم ده، ایران هم سره تفاهم لري، ایران هند هم سره تفاهم لري، او په روسیه کې چین له فعاله سوی هم علاوه دې نه چې افغانستان ته راغله او د سفارت فعال لري، سعودي عربستان هم لاړه، د سوجان ترين داسې بعض پروتوکول نه وکړل. دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د ثبات او د محور د توریزم په اړه باندې به دوی اقدام ګډ وکړي، چې دا په سیاسي ځواب باندې امریکا ته یا غرب ته یا خپلو حریفانو ته یو ګواښ هم دی. یعنې که ته د توریزم په نوم باندې دلته راځي، څه اقدامات کوي په دې جغرافیه کې، زه هم بې تفاوته نه پاتې کېږم. ما ورته خبره یو وخت کې روسیې هم وکړه، تقریبا دوه درې میاشتې مخکې هغه هم داسې یو ګواښ ورته وکړ. نو په ټوله کې خبره همدا ده چې نه غوښتل کېږي په یو ډول نه، یو ډول مخکې له دې نه د روسیې سفارت سره هم یو چاودنه وسوه. د پاکستان سفارت هم چې هغه یو مجیل هېواد ته فکر کوم، هغه هم داسې یو ډرامه جوړه کړې خپل سفارت سره ډیپلوماتان یې وویستله. په عمومي کچه باندې د کنوانسیون د ویانا او شیکاګو په 1968 کال کې جوړ شوی، د ده پر بنیاد باندې او د اصول ډیپلوماتیک یا اساسات خدمات ډیپلوماتیک یا قد اعلامیه د یا فیصله د قنصلي چارو ز حفاظت و حراست مسئولیت او ساتنه د ادبا د ډیپلوماتیک د دوی د اموالو د دوی د اماکنو یا ودانیو دا د کوربه هیواد مسئولیت وظیفه ده. په هر ډول چې کي ولو که بحراني حالات هم راځي، د دوی انتقال وسي بل سیمې ته، او یا که دوی پریکړه کوي چې د موقت په ډول باندې له هیواده ووزي، یا طبي آفات یا مثلا سیاسي یا جګړې، بیا هم د دوی شتمنۍ ساتنه یا ودانۍ ساتنه د کوربه هیواد مسئولیت ده. که چیرې بعضې وخت کې اضطراري حالات راځي، په خاص کنډکونه خاص ټولنه هم ورته جوړېږي، مخکې له مخکې دوی ته خبر هم ورکول کېږي. داسې یو پېکه چې منځته راځي، که چیرې دا یو پروژه نه وي او دوی سره لاس نه لري، نو کابینه که پارلمان نشته، کابینه خو سفاله د ملا حسن اخوند مشل هم د غونډې کوي، او ښاغلی وسیق د امنیت ملي رئیس نه باید پوښتنه وسي چې تاسو ولې غافل یې چې دلته د داعش په نوم باندې څوک حمله کوي. بلې خوا نه طالبان نړۍ ته وایي چې زه ډاډ درکوم د مال خاور نه کوم خطر نشته او دلته هېڅ توریستي ډل نشته، زه حاکم یم، ثبات لرم، په ټوله خاوره باندې موجود یم. بیا دا داعش کله اعلان کړي چې ما دا کار کړی ده، طالبان به دا رد کړي او راته وایي په دې نه شي، ځکه که چرد کې بیا خچا کړی ده، نو خپله طالب ترسره کړی. نو اول پړاو کې باید د استخبارات رئیس نه یا وزیر نه پوښتنه وسي.
مننه مارا
وزیر دفاع نه باید پوښتنه وسي.
بل مننه
البته بیا وزیر داخله نه، خو متاسفانه دوی د قوت لري، زور لري او پوښتنه نه کوي.
مننه. په همدې برخه کې بل میلمه ښاغلی اتمر محمد اسحاق اتمر هم په خبرونه کې را سره ملګری شوی دی. اتمر، ستاسو په باور څرنګه د لونګان پر هوټل له برید وروسته چینایان ډیر حساس ښکاري، فرضاً خپل ټولو اتباعو ته امر وکړو چې له افغانستانه ووزي، دوی آیا طالبان ته د شک په سترګه ګوري؟ اتمر صاحب، اتمر صاحب اورو سره، اتمر
صاحب
او اوس راځي. او مهرباني
شمر صاحب، تاسو ته باری صاحب ته اورېدونکو ته سلام ګډو دي کیلي. یقینا چینایانو داسې فکر کاوه چې افغانستان به د دوی نږدې دوست هېواد دي، او دوی به په افغانستان کې په راتلونکي کې ډېر لویې لویې پانګونې به وکړي. او که ستاسو په یاد دي، ځینې قراردادونه باندې هم دوی لاسلیک وکړو د طالبانو سره، او په لومړي ځل د چین د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته د طالبانو د واکمنېدو نه را په دېخوا سفر وکړ. او چین او روسیا داسې فکر کاوه چې د افغانستان د دې تیرو شل کلنو بدبختي لامل یوازې امریکایان دي، او دا خبره دوی غوښته چې رکلام کړي او خپل افغانانو ته هم نړیوالو ته. ولیکن کله چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ په دغه وروستیو وختونو کې اړیکې ډېرې نږدې شوې، او په قطر کې دوی لیدنې او طالبانو ته په دغه تېر یو کال کې تقریبا تر دوه میلیارده ډالرو پورې پیسې لیږل، او د دوی پیسې آزادول، دا خبرې دي چې شکونه یې را پیدا کړل. د دې باندې موږ او تاسو ټول پوهیږو چې افغانستان کې جګړه یو استخباراتي جګړه ده، او دلته مشکل خبره دا ده چې افغانستان هم د جیو ستراتیجیک له نظره، هم د جیو اکانومیک له نظره ډېر حساس موقعیت کې دی. د دې اقتصاد، د دې اقتصاد ته په اصطلاح هېوادونه سترګې نیولې دي، او د دې موقعیت دغه سده چې سیمته
اتمر سه ببخشه، یعنی موضوع داده چه چینایانو دی امریکایانو دی بشری مرستو لعمله طالبان شده ده شک بسترگه کتلی دی او کنه دی دایش دبرید لخاطر چروانه اونه وشو او دایش ورلمخ هم ده خبره کرده چه اویغور مسلمانان ده دوی لیکو تجسب شوی دی یوشمی
اوز دا یو دی دایش مسئله یو مچول آدرس دی خپل طالبان هم چې په چا باندې حملې کوي او هغه کسان وژني دوی همدا خبره کوي چې موږ داعش وژلی او داعش هم له منځه وړلی. کوم چې نور هیوادونه مثلا په پاکستان باندې چې حمله وشوه په پاکستان سفارت باندې د دې مسؤلیت هم داعش ته ورغلی. اوس په چینایانو باندې دا مسؤلیت هم داعش واخیسته،
د روسیې په سفارت هم داعش اخیسته او د روسیې په سفارت هم د برید مسؤلیت داعش اخیسته، د روسیې په
سفارت هم داعش اخیسته. نو دا داعش څومره دومره ډېر قوي شو په دې یو کال چې دغه ټول بریدونه داعش کوي. مخکې هم خو دغه داعش په افغانستان کې او د جمهوریت په وخت کې خو دومره په زور کې نه و لکه چې اوس دی.
البته اتمر صاحب، د جمهوریت په وخت کې هم په وروستي کال کې یو کال د جمهوریت تر سقوط مخکې داعش د کابل په غرب کې ډېرې حملې وکړې، خصوصا په دشتي برچي او په دوی سیمو کې یو شمېر سیمې په نقش کړې او لوی لوی حملې وکړې چې داعش مسؤلیت واخیست. مننه را بشم د پوچین کې د افغانستان پخواني سفیر سلطان احمد بهین ته، دوی هم په خبرونه کې را سره ملګري شو. بهین صاحب، خبرونه ته شرغلې، ستاسو په نظر چې پوچین کې پات شوی هم یاستي، چینایان له افغانستان سره روابطو ته ډېر لیواله دي او کنه له افغانستان سره دومره روابط ته خوشبینه نه دي؟
ډیره مننه، خوشحاله سم تاسو غږ مې واورېدو او امکان ته سلام وکړم. د افغانستان او د چین روابط اساسي د پادشاه په وخت کې خدای شوی ده. په دا ټول وختونو کې چې څومره حکومت تغییر شوی دي، په دې اساساتو کې کوم تغییر نه دی راغلی. دغه په دې باندې ولاړ دي چې دواړه هیوادونه یو د بل د منافع متقابل منافع د حاکمیت ملي حاکمیت استقلال ارزي تمامیت سره احترام کوي. چینایان وایي چې موږ یو پرمختللی انکشاف هیواد یو او زموږ رابط له انکشاف هیوادو سره په همدغه فلسفه باندې ولاړ ده. موږ غواړو چې دوی فکر کوي چې هر هیواد کولی شي چې د خلکو د اراده پر اساس د خپل تاریخي شرایطو د عناناتو او اقتصادي وضعیت کولی شي خپل د توسعه لاره خپل کړي. موږ د چا په امورو کې مداخله نه کوو او د چا سره هم هیڅ کار ابد نه کوو. مثلا موږ نه غواړو چې د روسیې او یا د امریکا یا د نور هیوادو سره د افغانستان یا په بل هیواد صحبت وکړو. په همدغه اساس موږ خپل روابط ساتو. نو عمدتاً په دا شیرو کلو کې چې د جمهوریت وه او حتی مخکې له هغه نه هم زیاتر مسایل پر اقتصادي مسایلو باندې ولاړ وه. که البته یاد میری چې د پادشاه په وخت کې ځینې پروژې د چینایانو په وسیله جوړ شوی دی. مثلا د قندهار کوم شبخانه چې تر اوس هم د چینایانو شبخانه په نوم یادیږي، یا د درنتې بند کې د مهیانو نور پروژې لکه
یا د پروان د آبیاری پروژه،
پروان آبیاری هغه پروګرام، او د جمهوریت وخت کې همداسې د بشري مرستو په څنګ کې دوی ځینې پروژې درلودې، عمدتاً د صحیح برخه او د آموزش په برخه. دوی غواړي چې دا رابط وساتي او فکر کوي ی دوی سیاست په دې باندې ولاړ دی چې دا د افغانستان خلکو حق دی چې خپله تګلاره خپل سیاسي نظام
بهین صاحب او بخښه
ملي توسعه
بهین صاحب او بخښه
خپله جوړ کندې مونږ فقط مرسته ورسره کوو د چا د دوی په سیاسي مسایلو کې مداخله کوو.
بهین صاحب
دوی غواړي چې طالبان سره
بهین صاحب لکه چې
افغانستان کې موقت حکومت دی دوی په همدغه فلسفه پر اساس خپل ضوابط وساتي.
بهین صاحب لکه چې ناورو
اوس دوی همکاري هغه ده.
بهین صاحب لکه چې ناورو
مرسته کوي.
بهین صاحب لاسو زما آواز ناوري لکه چې اورو سره اورو بین صاحب وبخشه ما بله ما تاسو خبرې دی لپاره وبخشه قطع کوله. تاسو مخکې ویل چې چین په افغانستان کې په دې اساس باندې خپل سیاست مخ ته وړي چې لوی قدرتونو سره دلته سیالي او رقابت نه کوي، لیکن کله چې د لنډ تاریخ ته وګورو په 2012 کال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس بارک اوباما اعلان وکړ چې خپل پوځیان به له افغانستانه باسي، چین په پکن کې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه جوړه کړه. لږ وروسته له طالبانو سره رو روابط زیات کړل تر څو چې طالبان کابل ته راغلل، او اوس هم کله چې امریکایان له سیمې ووتل دوی په افغانستان کې خپل حضور حتی زیات کو. مثلا دغه د روانه اونۍ د لونګان په هوټل کې د ځینو راپورونو له مخې ګڼ شمېر چینایان اوسېدل، هلته یې ژوند کاوه، او په افغانستان کې یو شمېر چینایي پانګوال او دا نور خلک هم راغلي دي او هلته ژوند کوي.
جلسه په 2012 کال کې وشوه، هغه وخت زه سفیر وم، د سیاسي شعباتو ترمنځ په سطح دایره شوله. بیا وروسته د مینانو په سطح شوه، بلاخره د وزیرانو په سطح. هدف اصلي هدف دا و چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، په افغانستان کې د جګړې مخنیوی وشي. هر یو د خپل منافع لري، بل شکه چینایان هم په افغانستان کې خپل منافع لري، اما دوی وایي د دوی سیاست داسې دی چې موږ نه غواړو چې کوم هیڅ چیرته، نه په افغانستان نه په بل ځای کې د چا سره رقابت وکړو. موږ خپل همکاري کوو، او زموږ فلسفه هم داده چې باید برد برد بده رابطه که برد برد مثلا مطرح
مانند
به هم گفته که مثلا جای مقابل جانب که افغانستان و که برخی وادی دوی هم گفته که یعنی در متقابل منافع پر اساس مونگ خپل کار کو
مانند
هم در فلسفه پر اساس
تشکر به این سر
افغانستان که خپل حقای وسطلو سفارتی وسطلو او خپل همکاره یو تر حد پوری زیاد حد پوری وسطلو
مانند مننه بهین صاحب. مارج صاحب د لکه څنګه چې بهین صاحب تشکر طبي خبره ده، تاسو هم ډیپلوماټ پات شوی یاست، طبي خبره ده چې هر هیواد همدا خبره کوي چې دوه اړخیزو متقابلو روابطو په اساس باندې او داسې او هغه کوم ډیپلوماټیک اورس چې د پامغه اساس روابط پالي، لیکن فکر نه کوي چې چینایانو د امریکایانو له وتلو وروسته په افغانستان کې دلچسپي زیات شوې ده.
سمه ده، ځکه دوی فکر کوي چې فرصت به وي. ډېر زیات چینایانو حتی روسانو د طالبانو سره کوشش وکړه چې او اړیکه جوړه کړي، حتی دا زمیر کابلو تقریر ویان د طالبانو و، او کله چې له دې خوا نه $40 million هرفته ورتلو طالبانو ته او د امریکا سره دوی پخواني اړیکې دوهې کې تړونو دا مسایل ته په کتو سره هغوی درک کړه چې دوی له دې ژره نه اوړي. نو بنا بیا هغوی اعلان وکړه ګټې د روسیې مشاورې امنیت واضح ورسېد، داعش او طالب او القاعده امریکا جوړه کړې مرکزی اسای وادونه تخریبي خرابې پر ټوله کې. زه واده خبره وکم چې موږ که تاریخ ته وګورو، غرب وادونه چې افغانستان تراغیل غیر دې چې افغانستان ټوټه کړې ته چې کړې غیر دې موږ سره جګړه کړې دي او بدبختی په کې بدل تللې دي. مارم که چیرې بیا موږ تر اوسه روسو ته گاونډي وادو ته دوی هم شته زیر بنایم بس سره کړې دي.
یعنی مثلا مارسب یعنی آیا د شوروي اتحاد د لسکلنې جګړې پر مهال افغانستان ډیر خراب نشو؟ حتی ځینې سیاسي کتون کې خو وایي چې تر دغه نه پورې چې په افغانستان کې کومې ګډوډۍ روانې دي ریښه یې له همغه ځایه ده.
متاسفانه په دې باندې چې کله بس کېږي بیا رقم د افغانانو خوا نه تعفیل لګول کېږي چې هله فلانی کمونیست فلانی اشنا د فلانی دا د فلانی دا ده حقایق ورک کېږي. افغانستان کې همیشه هغه زحمتونه چې خدمت کړی ده هغوی ته هم د استعمار له خوا نه غدار او خاین ویل کېږي، هغه چې خیانت کړی هغه تعطل ویل کېږي. دا مسایل شته، دا ذهنیتونه دي. روسان چې راغلل غوره خرابي روسان وکړه چې خپله مجاهدینو کابل ران کړه او کابل کې بدبختي و، دا مسایل راوستله. بیا امریکا تنها کابل ښارونه مثلا افغانستان نه و، که کلي و دیهاتو بانډو ته لاړ شو دومره مرګ میر دوره طرفات دوی ورکړي دي کړي دي، هیڅ چانه د کړډېر بدبختیان جوړ کړي دي. او مفادتونه معمولا دوی غلو ته ورکړل، مفسدینو غاصبینو ته ورکړل په راس لی ادارو کې چې و. اما روسانو به امدادي مواد راوړل خلکو ته توضیح په صورت
خیر دی. د مقایسې ته کرا شو د لپاره چې دقیق ارقام و داشن چې وړاندې شي، شاید حقایق نور وي او یا حقایق همدغسې وي چې تاسو یې تشریح کوي. اتمر صاحب که تاسو ته راشم، اتمر صاحب تاسو څه فکر کوي چې د چین دلچسپي له افغانستان سره له کله پیدا شوې ده او څومره ده؟ آیا د دې یوې چاودنې له خاطره چینایان باید بیرته پښې له افغانستانه وباسي او پشا شي؟
زه په دې مطمئن یم چې داسې به نه شي. چین به بیرته افغانستان ته خپل ډیپلوماتان هم ولیږي او خپل همکارۍ ته به هم دوام ورکړي. زه به مخکې ارزم دا و چې افغانستان د ستراتیژیکي موقعیت له کبله هم ډېر مهم دی، نه روسیا او نه چین او نه د سیمې نور بل لوی هیواد افغانستان پرې خدای نه شي. دوی مجبور دي په ناوه د انها افغانستان کې دوی دفترونه ولري او دوی سره ارتباطات ولري. اوس عرض دا دی چې چین په سیمه کې که تاسې مخکې هغه بحث چې وارد صاحب درلوده، مثلا چین د چین ولسمشر کله چې عربستان سعودي ته لاړ، د دوی عمده هدف هم همدغه و چې یا په اصطلاح تشویش یې عمده همدغه و چې دوی د طالبان نه وغوښتل چې افغانستان د یو ځل بیا د تروریزم مرکز جوړ نه شي. یعنی دا تشویش دوی سره و، هم عربستان سعودي سره هم چینایانو سره. لیکن دې سره جوخت یو هفته په دې کې نه و تېر شوی چې چینایانو باندې بیټي شو. دې کې سړی داسې فکر کوي چې جنګ خو یقیني چې استخباراتي جګړه دی.
بله،
جنګ استخباراتي دی، نو ځکه جګړه او ټول مسایل استخباراتي دي. دلته رقابتونه دي د زبر ځواکونو، او زه داسې فکر کوم چې د دې لړۍ یوازې په افغانستان کې نه دی، دا د چین د سرمایه‌ګذاري په مقابل کې عکس العملونه دي چې چین ته باید دغه فرصت ورنه کړل شي. لکه چې د دغه یو لارې او کمربند پروژه هم تقریبا ناکامي خواته روانه دی، او چین کوشش کوي چې خلیج فارس کې، افریقا کې او په دغه جنوب کې آسیا کې دغه خپل سرمایه‌ګذاري ته وده ورکړي. او دغه هغه چیلنجونه دي چې هم پاکستان کې چینایان ورسره مخامخ دي، دغه یو لارې او کمربند سره، او هم په راتلونکي کې به افغانستان کې دې سره مخامخ وي. لکه چې زما مخکې عرضه و چې چین په افغانستان کې د مس عینک قرارداد هم واخیسته، د معدن او جیګک د اوسپنې قرارداد هم واخیسته، همدغسې د شمال د نفتو قرارداد هم واخیسته. دغه فرصتونه و چې چینایان دلته درلودل. اوس دغه ټول رقابتونه د چین د سرمایه‌ګذاري په مقابل کې دي، او زه داسې فکر کوم چې جنګ اوس د اقتصاد دی. دغه پخوا به شاید بله بڼه درلوده، سیاسي به، اوس اقتصادي جګړه دی.
او بیا فکر نه کوي اتمر صاحب، فکر نه کوي چې د په افغانستان کې د چین پانګونه داسې یوه اقتصادي پانګونه نه ده؟ دغه اوس چې د طالبانو له راتګه وروسته دوه پروژې د چین یادی شي، یو په ننګرهار کې صنعتي پارک یادی شي، یو هم په شمال کې په د نفتو په برخه کې د دوی پانګونه، د ډېرې هغه وړې پانګونې دي چې د دې په سر باندې به بیا جګړې کې شي. البته یو کمربند یوه لاره له لویه پروژه ده.
یقیناً همدغسې دی، چینایان داسې دي چې ډېر په هغه ځایونو کې چې دوی سرمایه‌ګذاري کړی هلته داسې سرمایه‌ګذاري نه ده کړی چې هغه خلک د دې نه ګټه واخلي. تاسو په سریلانکا کې وګورئ چې حکومت سقوط ته مواجه شو، خپله پاکستان کې وګورئ چې د پاکستان اقتصادي حالت څنګه دی، په افریقا کې وګورئ. چین هغه سرمایه‌ګذاري نه کوي. چین سره د دې چې افغانستان سره دوی د دوستی لاف وهه، لیکن په دغه ټولو مصیبتونو کې افغانستان ته دوی تقریبا $8 میلیونه هم مرسته کړې، روسان هم همداسې. لیکن که د دې په مقابل کې تاسې افریقایان مرستې وګورئ، سره د دې چې افریقا داسې وایي چې موږ طالبان سره اړیکې نه ساتو، لیکن دوی تقریبا $2 میلیارده په دغه تېر یو نیم کال کې افغانستان ته رالیږلي دي. یعنی په دې باندې
او بخښي، همدغه موضوع د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې هم یاده شوه. د چین استازي امریکایان تورن کړل چې تاسو له افغانستان ووتلې او افغانستان په داسې حالت کې پریښود. هغه د امریکا استازي په غونډه کې ورته وویل، په هغه وخت کې البته څو میاشتې مخکې، چې تر اوسه پورې موږ شاوخوا $200 میلیونه له افغانستان سره کومک کړی او ستاسو مرستې چیرته دي. د سوداګرۍ په برخه کې د وزیري صاحب محمد صدیق وزیري صاحب هم راسره دی، دوی د ټلیفون له لارې راسره دي. وزیري صاحب، په پیل کې له تاسو ډېرې پوښتنې وشوې، اوس ډېر وخت پاتې شوی. ستاسو په نظر له چین سره چې افغانستان کومه سوداګري کوي یا له نورو هیوادونو سره کوي، له چین سره یې هغه ګټې په څه کې دي د افغانانو؟ وزیر صاحب سره اورو؟ نو وزیر صاحب سره بله سوال مو بله سوال مو اخیس
سوال مو
بل مهرباني مهرباني
مخه چې افغانستان خو تقریبا د صادرات په برخه کې خبره کوم واردات خو د هر مملکت عدد ضعف نقطه ده ورس صادرات په برخه کې خبره کوم چې افغانستان عموما د صادرات د غدري څلور یا پنځه عمده برخه کې شته چین د افغانستان لپاره یو لوی مارکیټ ده خصوصا آسیا کې یو لوی مارکیټ افغانستان لپاره چین او هند دي نو افغان تجاران مثلا هر کال د جلغوزي تقریبا تر 5000 نه تر 3000 ټنو پورې د چین د صادراتو د اخیستلو هغه مغه گنجایش لري چې افغانستان صادرات وکړي که نور ملکونو ته هم صادرات شته که نور په مجموع کې نورو دنیا ته هم صادرات دي نو چین ډېر لنډ او ډېر لوی مارکیټ ده په هر برخه کې د قلینو د زعفرانو او اوس وخت کې د معدنو په برخه کې چې صادرات ډېر توجه په معدنو ده نو د چین یو لوی مارکیټ ده او افغان تاجران نو غواړي چې مارکیټ کې ځای ولري
وزیر صاحب او بخښه زما پوښتنه دا وله چې د چین صادرات له چین سره د افغانانو تجارت ستونزمن دی که له هند سره یعنی په هند کې افغان سوداګر آسوده دی او که په چین کې
خوب فرق کوي یو مشکل د افغانستان صرف د پیسو په برخه کې ده نور تجارت خو افغانستان د هند لارم ساده ده چون د زینه مال باریږي او په واګه باندې یو همغه سهولتونه چې هند افغانستان ته ورکړي دي اوس وختو کې چین هم اعلان کړه چې موږ هغه دوی چې د ګمرکاتو کوم مسعودي هغه تعارفې دي هغه په افغانانو په افغاني محصولاتو باندې نه وزه کوي یعنی دواړه مارکیټونه موږ ته مهم دي خو دا مثلا د نورو وچو میوو په خاطر باندې هند مارکیټ ډېر ښه مارکیټ دی افغانانو ځکه نورو وچو میوه چې د نورو برخونه برخې لکه بادام او نور دې تر اوسه په افغانستان محصولات به لاره نه ده پیدا کړي چین ته اما دا ټول هند کې پیژندل شوي دي او هند کې ښه صادرات هم روان دي اما جلغوزه چې په د اخیر د څو کالو کې ډېر کار پرې وشو نو واحد مارکیټ او بازار هغه چین دی چې افغان صادرات هلته راحت هم دي او ځکه د هند ظرفیت د جلغوزو په برخه کې چې خاصا زه خپله کار کوم چین موږ ته بهتره دی د هند نه په جلغوزه کې اما په نورو وچه میوه کې بیا هند ښه مارکیټ دی افغانانو د محصولاتو دپاره
مننه ډېره مننه وزیر صاحب له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واورې
ازادي څپو کې پروګرام دی زحمت شیبر ساسو کوربایم او د خبرونې موضوع مو ده د طالبانو او چین روابط د روابط وروسته تر دې روانه اونۍ ټکنیش کاری چې په کابل کې د چینایانو پر هوټل حمله وشوه او چین خپلو اتباعو ته امر وکړ چې له افغانستان ووځي په دې خبرونه کې مو میلمانه دي محمد اسحاق اتمر عزیز الدین معارج سلطان احمد بهین او محمد صدیق وزیری یو بل موضوع چې چین هغه ته پخوا اندیشنه لرله هغه ده ترکستان اسلامی تحریک دی ویل کېږي چې دا ډله هم له داعش سره ارتباط لري اتمر صاحب ستاسو په نظر چین داعش ته تشویش لري او اوس چې ورته ګورو دا د داعش ارتباطات داسې حلقه وسیع کیږي او په چینایانو باندې د حملې مسؤلیت هم دی اخیستی دی فردن له تحریک ترکمنستان سره اسلامي ترکمنستان سره داعش ارتباط لري او د په چینایانو باندې د حملې مسؤلیت هم دوی اخلي او د طالبانو تر واکمنۍ وروسته که مو په یاد وي په کندوز کې د جماعت دننه یوه چاودنه وشوه او له هغه وروسته یې داعش مسؤلیت واخیست او وی ویل چې د حمله یوه اویغور مسلمان کړی ده په هغه وخت کې هم چینایانو ډېر عکس العمل ښکاره نه کړو خو ځینو تحلیلګرانو دا خبره وکړله چې دا د چین لپاره یو ټکان دی اتمر صاحب ستاسو نظر
زما باور داسې دی چې وخت کې خو تقریبا لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه د داعش په نوم عملیاتونه ترسره شوي دي بریدونه ترسره شوي دي اوس خو دغه یو مجهول اکراس دی په افغانستان کې ویل کېږي چې شل نه تر 15 ترهګر ډلې موجودې دي دې کې ډیری عملیاتونه همدا اوس تر کومه ځایه پورې چې موږ خبر یو دننه د افغانستان ځینې نور ګروپونه هم شته دي لکه حزب التحریر شته دی لشکر طیبه شته دی همدغسې القاعده شته دی داعش شته دی چچین شته دی ایغور شته دی او ٹی ٹی پی شته ده همدغه سې ډېرې ډلې دي اوس صرف دغه بچول ادرس د داعش ادرس دی هر څوک که دولت هم د طالبانو حکومت هم دغه عملیاتونه کوي د داعش په نوم ختمیږي لیکن په یو شي باید موږ او تاسې قانع اوسو چې دغه ترهګرې ډلې دوی په خپل منځ کې سره یو دي دوی ارتباطات لري دوی اجندا په خپل منځ کې ډیر لري دوی متفقانه کار کوي کدا چې چین دی کدا ایغور دی کدا خراسان دی کبل دی کبل دی لیکن دوی خپل منځ کې دغه توافق
اتمر صاحب وبخشئ ستاسو تر همدې خبرې پورې چې دغه ترهګرې ډلې له یو بل سره روابط لري کله چې د جون په میاشت کې ایمن زواهری په کابل کې ووژل شو په کار نه و چې چینایانو که چېرته دوی سره یو لاس وي چینایانو عکس العمل ښکاره کړی وی او جدي عکس العمل ځکه چې په هغه وخت کې باید په طالبانو باندې یو ډول بې اعتباره شوي وی لیکن اوس چې په دوی حمله وشوله دوی یو ډول شاته شول
بیا هم سیاستونه دي ګورې په هغه وخت کې زبا مخکې خبره به همدغه و کله چې امریکا د افغانستان ځینې ووت چین او روس امریکا په دې ملامتاوه چې تاسو افغانستان همداسې پرېښوده یعنی په یو مصیبت بار حالت کې تاسو افغانستان خوش کړ سره د دې چې تاسو شل کل افغانستان کې وئ تاسو یو ناکام سیاست درلوده چې حداقل دلته تاسو یو باثبات حکومت جوړ نه کړی شو دا انتقاد و د ایمان زواهری په برخه کې به همدغس د تضادونه دا و چې چین او روسیا یو د دې پلوي ولکې چې امریکا دلته عملیات کړي ځکه اوس هم چینایان او روسان دا وایي چې افغانستان ته باید هیڅوک راډی شي او سرتیري وانستوي او افغانستان کې څوک د عملیاتو حق نه لري نو د چین موقف په هغه وخت کې د امریکا پر ضد موقف و د چین موقف هغه وخت کې که چین په دې باندې پوهېده چې د چین منافع هم په افغانستان کې تهدیدیږي او ننګول کېږي نو شاید چې چین په هغه وخت کې داسې موقف نیولی وای چې د امریکا دغه برید یې تر انتقاد لاندې راوستی وای
مننه اتمر صاحب ماری صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د آیا کسان مخکې تاسو په یو ډول دې ته اشاره وکړله چې په سیمه کې یو قسم رقابت دی د چین روسیا
د
اتمر صاحب زما آواز نه اوري ما ماری صاحب نه پوښتنه کوله ماری صاحب تاسو اورئ زما عاشق ماری صاحب سره اورو تخنیکی ستونزه ده خبرونه اعلان به وکم اصریب سپو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع مو د چین او طالبانو روابط دی دا روابط روانه اوندې د دوشنبه پورس په کابل کې په شهرناو کې د لونګان پر هوټل تر برید وروسته چې دایشه مسولیت ومانه او د پکینګ په وینا د 15 چینایانو تر ټپې کېدو وروسته یو ډول ټکنی شوې دي مارس صاحب سره اورو او اتمر صاحب له تاسو سره اورو لا اتمر صاحب سره هم نه اورو دا کله ناکله تخنیکی مشکلات وي تخنیکی مشکلات دا رقم وي چې له میلمنو سره نه اورو وزیر صاحب تاسو زموږ شخ اوري دا دی وزیر صاحب تاسو ته براش وزیر صاحب کبیر ته د سوداګرۍ برخې ته راشو تاسو څو وړاندیز لرئ چې د افغان تاجرانو له خاطره څه ډول سهولتونه ممکن دي چې رامنځته شي تر څو له چین سره د افغانانو تجارت پراخ شي او رونق پیدا کړي په لنډو کې
یو خو تاسو خپله اشاره وکړئ یو سوال مې وکړ د ویزو په باره کې کنه
بله
د افغانانو دپاره د ویزو سهولتونه هغه د خصوصا کومو کسانو ته چې غواړي چې د چین سره مستقیما په تجارتي برخه کې او د سوداګریزو برخو کې اړیکې ولري خو ویزا مهم شرط ده دوم د نورو د کوم نمایشګاوې یا اګزابیشن چې په چین کې جوړیږي په یو وخت کې افغانانو ته دعوت ورکړل شي او افغانان اشتراک وکړي دا هم یو عمده برخه چې اوس د دنیا یو رایج د یو بزنس او د بل بزنس د اړیکو ساتل په خاطر باندې ځان نمایشګاوې ډېرې اهم او عمده رول لوبوي د تجارت په برخه کې او بل لوی مشکل چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دغه بانکي اړیکې دي چې هغه نور د تجارانو دی هغه
عام دی وزیر صاحب یو بله خبره یو بل شی چې فرضاً ځینې چینایي اموال افغانستان ته راځي، مثلا زه یو عادي مثال تاسو درکم، کلونه مخکې دغه د افغانستان کې به دغه چپنې جوړېدې، د جیلک پلاس باندې وبدل کېدې او یو خلکو ته کاروبار و، دا بیا له چینه باندې له چینه را واردېدې. دغه رقم چینایي واردات چې د افغانستان د صنعت د ځپلو باعث کېږي، فکر نه کوي چې په دې برخه کې یو جدي اقدام په کار دی چې باید مخه یې ونیول شي، ځکه داخلي صنعت به څرنګه وده کوي؟
اوس دا 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 مسایل خو د حکومتونو د دولتونو کار دی، کنه دا په لوړه سطح باید وشي. او زه وایم چې دا حمایوي کارونه چې د تجارانو او د صنعتکارانو په برخه کې کېږي، چې هر دولت یې لري، خو دا چې بیا هغه پیغو کې ښه نتیجه ورکوي چې تجاران یا هغه کومه ټولنه هغه چې کوم بخش کې کوم تولیدات لري، چې د حکومت نه درخواست وکړي چې موږ په دې برخه کې یا خود کفا یا خپل تولیدات لرو، یا په دې باندې صرفل وړې کوي یا بیخي بند کوي. نو هغه واحده لاره ده چې هغه کومه ډله یا کومه اتحادیه یا کومه ټولنه چې هغه بخش کې کار کوي، د دولت سره باید اړیکه ونیسي، د حکومت ته د دې توجه کوي چې په دې بخش کې د باید کار وکړي شي.
مننه وزیر صاحب. را بشم سیاسی برخه تا دی افغانستان او دا چین دا روابطو، مارج سب وست لکه چه سراو رو هم دستی ده؟ مارج سب سراو رو؟
غاگ نرازی سب، غاگ نرازی،
سما آواز آوری؟ وست تاسو آواز آورم، وست سرنگ، سما آخا گاوری؟
غاگ نرازی دا آخا قزدان قطع کیگی.
عجیبه خبره ده. دا خوب د وزیر سب تاسو ته براشم، مو بخشی مارج سب او اتمر سب لطا سم
بخشی
هسته کهو چه دا مشکل حل شی نو پیجم چه سونزا پسه کیده. وزیر سب بیرتا با تاسو تراشو، زکه چه اتمر سب سر و مارج سب سر آواز ناو رو فیلن. د افغانستان او د چین د تجارت په برخه کې دغه د مزکی لاره چې افغان تاجران چین ته صادرات کوي چې ارزان هم تمامیږي، او د خبرونې پترس کې ما اشاره هم ورته وکړه، دا څه رقم سمیدای شي؟ ځکه چې دا خو له څو هیوادونو افغان مالونه تیری شي. آیا په دې ارتباط له ازبکستان سره، له تاجکستان سره، یا له قرغزستان له لارې که تیری شي؟ زه نه پوهېږم چې د قرغزستان له لارې ریل اوړي او که د تاجکستان له لارې هم اوړي، دا څه رقم بهتره کېدای شي؟
دا دا مسائل خو هر ورځ په دې باندې ما په نظر باندې بحث کېږي، خصوصا د دې تاجرانو او د سوداګرو د ټولنې لپاره او د کسانو، ځکه دلته مشکلات یو اړخ د مشکلات دغه دی چې کوم د افغانستان صادرات چې دي، د معدنو بخش نه، د نور مصادرات چې دي، دغه نور سهولتونه مثلا جلغوزه باید په یخچالي کنټینر کې انتقال شي. تر اوسه پورې دا سهولت تر اوسه پر مستقیم ډول نه دی جوړ شوی. او بل یو لوی مشکل چې دا د افغانانو دپاره د بندرونو مشخص کېدل، مثلا د جلغوزو په خاطر باندې یو بندر مشخص دی چې د شنګهای هوایي ډګر دی، چې افغان سوداګر کول چې جلغوزه صرف شنګهای هوایي ډګر ته یوسي او ورته هغه د ګمرکي کئ مراحل عمل ترسره کړي او مال د ګمرک نه وباسي. نو موږ ډېر پیشنهادونه چې خپله چین د آتشي تجارتي نه موکلت، یو دا د تجارانو د افغان تجارانو دغه درخواست وشي، تاسو د کوم بندرونه دي چې افغانستان ته نږدې دي، لکه مثلا دوی د ارومچي چې ده، یا هماغه کومه چین چې کومه صوبه ده، یا کومه نور لارې چې د پاکستان نه د ګلګیت بلتستان د لارو نه چې کومه دوی د ځمکې لاره ده چې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړل شي، تر څو چې مالونه انتقال کړي. خو تر په دې باندې کار روان دی، خو تر اوسه پورې موږ کومه نتیجه نه ده لیدلې. تر اوسه پورې حتی اوس نه دغه 4-5 کاله چې جلغوزې پروسه د انتقالات شروع شوې ده، او چین اجازه ورکړې ده چې جلغوزه یا نور قالین او نور زعفران اجازه ورکړي، اما د بندرونو په برخه کې تر اوسه پورې د چین حکومت سره کوم خاص توافق نه رسیدلې چې ټول بنادر ته د افغان تجارانو مالونه دي د منلو وړ یا مزه د ګمرکي چارې ترسره شي. ځکه چین یو خاص قانون لري د ګمرکاتو په برخه کې چې یو صوبه یا یو ایالت یا یو مختص په ژبه ولایت تر بل ولایت پورې د ګمرکي مسایلو کې توپیر لري. نه پوهېږم چې هغه دي څه مسایل دي. نو دی مشخص کړي صرف مثلا افغان جلغوزو ته شنګهای پوري کړی دی، او کله کله په همزو باندې یو ډېر سختی باندې مثلا ډیر کار غواړي به ډیر روابط غواړي چې وزارت تجارت باید کې داخل شي او تاخونه کې داخل شي تر څو یو کومه ستونزه را پیدا شي چې هغه ته د حل لاره پیدا کړي. نو دا مشکلات
وزیر صاحب محترم فکر نه کوي چې دغه ستونزې البته تاسو په د جریان کې اوسئ فکر نه کوي چې دغه ستونزې دومره لوی نه دي چې په ډیرو عادي غونډو کې حل نشي. نو ولې نه حل کیږي تلونه غواړي؟
نه کار پی روان دی ځکه زه سر کال نو مې یوري څلور یا پنځه وارې مثلا معینیت اقتصادي ته ورغلی یو وزارت تجارت ته ورغلی او همدغه هم پیشنهادونه دي او څلور پنځه پیشنهادونه د ټولو تاجرانو همدا و. دماغه د ویزې برخه وه د بینندرتونونو برخه وه د بنادرو په برخه کې مو مشکلات درلودل د پیسو د انتقالاتو په برخه کې مو خبرې وکړې. یعنې دا عمده مسایل شریک شوي دي. نو چې حکومت دولت یا امارت اسلامي یا طالبان څنګه کار پی روان کړی دی مخکې حکومت هم همدغه خواهش و چې جمهوریت په وخت کې همدغه مسایل موږ دو سره هم شریکول چې دغه مشکلات او دغه مشکلات د حل غوښتنه مو ورنه کړې ده. او اوس هم اتاق سره چې کله د چین کله مشکلات وي دوی د چین سفیر هغه نماینده ی آنلاین ځکه دوی اتاق ته خو نه دي راغلي د کورونا په وجه باندې نو څو هغه ملاقاتونه یا آنلاین میټینګونه دوی سره په دې برخه کې شوي دي او دا شیان مو ټول ورته واضح کړي دي چې موږ په دې برخه کې مشکلات لرو او دوی وادي را کوي خو تر اوسه به خاص کار تر اوسه پر نه دی. هسه افغان تجاران ته دي د وزیر صاحب د خارجه سره هم دلیدلي دي دې برخه کې مشکلات ورته بیان کړي چې مثلا موږ د ویزې په برخه کې مشکلات لرو خو دغه د حل لار
دغه ویزا وزیر صاحب دغه ویزا افغان تاجر ته چین د څومره وخت لپاره ویزا ورکوي؟
او مخکې د یو میاشت
یعنی دا خو ډیره آسانه فرزن لکه جنی اروپایی هیوادونه مثلا مثال درکم لکه بریتانیا شپږ میاشتنی ویزا ورکوي درې میاشتنی ورکوي او بیا دریم ځل پنځه کلنه ویزا ورکوي. نو آیا نشي کېدی چې د چین له حیاتانو سره همدا خبرې وکړي چې لشتر لږه افغان تاجر ته اوږدمهاله ویزا ورکړي؟
موږ همدغه غوښتنه د سفارت نه ځکه د چلغوزۍ سیزن مثلا تقریبا څلور تر پنځه میاشتو پورې موږ ورته چې هغه حداکثر خو خیر شپږ میاشتې راکړي که نه حداقل خو درې میاشتې ویزه موږ ته راکړي تر څو چې موږ یو نماینده یا خپله تاجر یا خپل یو نماینده هلته ولېږو چې کوم مال موږ صادروو که احیانا کوم مشکلات ولري د کیفیت له لحاظه د کوالټي له لحاظه مشکل لرو تر څو چې مخامخ دغه تجاري اړخ د چینایي تجار اړخ سره کینو مسایل ورسره مخامخ خبرې وکړو ورسره حلفت وکړو. نو متاسفانه تر اوسه پورې دا مشکل یعنی د ویزې په برخه کې دا مشکل تر اوسه پورې موجود دی.
ډیره مننه وزیر صاحب. د خبرونه براون غاړو اتمر صاحب اوس سره اورو. اتمر صاحب او بخشی مخکې آواز مو د یو بل سره نه اوریده او بهیم صاحب هم قطع شوی دی را سره په خپرونه کې روابط او د مارج صاحب هم. نو د خپرونه به راغوند غواړو ستاسو په نظر په دغه اوسنیو شرایطو کې د افغانانو لپاره څه په کار دی چې څه رقم کولی شي چې په سیمه کې یو ډول متوازن سیاست مخته یوسي چې چینایان هم خپنه یي روسان هم خپنه یي او له غرب سره چې په نړۍ واکمنه ده ښه روابط ولرو؟
د افغانستان سیاست اوس ډېر مغلق دی او ډېر مهم دی. زموږ واکمنان د باید داسې یو سیاست ولوبوي چې هم په سیمه کې هم په نړیوالو کې دوی اعتبار لري. مشکله خبره اوس دا ده چې طالبان یوازې بهرني مشکل نه لري بلکې داخلي ستونزې او مشکلات هم طالبانو ته ډېر دي. په کور دننه دومره کارونه کارخانګي په اصطلاح طالبان لري چې زه فکر کوم دوی د بهرني سیاست دپاره به نه وزګارېږي. او بل دا چې په بهرني سیاست کې که تخصصي او مسلکي کسان نه وي د افغانستان په دغسې یو موقعیت کې چې اوس دی دا به ډېر ګرانه خبره وي چې دوی هم وشي کولی چې چین سره روسیې سره د سیمې د هیوادونو سره او هم نړیوالو سره داسې یو سیاست مخته بوځي چې دا د افغانانو په ګټه وي. دا زما باور داسې دی چې زه اوس دغه د طالبانو د توانمندي نه پورته ګڼم. دوی خپله یو برخه د لویې پروژې دي او دغه پروژې د افغانستان د راتلونکي لپاره زیانونه ډیر لري نسبت د ګټې نه. که مونږ ښه سیاست ونه لرو، که مونږ ښه ارتباطات ونه لرو، او که مونږ په مسلکي تفکر باندې پر مخ ولاړ نه شو، یقینا چې مونږ به ډیر زیان ومومو او بایلونکي به مونږ اوسو.
یعنی ستاسو په باور اول باید داخلي مشکلات حل شي، له هغه نه وروسته بیا بهرني مشکل ته افغانان مخه کړي، او کنه خارجي او داخلي دواړه هم آهنګ باید یو متوازن وخت یوسي؟
زما عرض داسې دی چې دواړه باید آهنګ شي، ځکه یو د بل دپاره مونږ په انتظار کې نشو پرېښودلی. بعد هم داخلي مشکل حل کړو، هم نړیوالو سره ژبه پیدا کړو، هم د سیمې د هېوادونو سره. مونږ باید دغسې یو ستراتیژي او پالیسي او سیاست ولرو چې دا ټول مونږ وشو کولای چې د افغانستان ملي ګټې خوندي وساتو، او که داسې نه وي مونږ د نورو د رقابتونو په اجندا کې مخته ولاړ شو، دا د افغانستان د نابودي په معنا ده، دا افغانستان کند ته غورځوي. او دې کې باید طالبان ډېر متوجه اوسي، خپل په دغو فکرونو باندې دوی باید نظر وکړي.
اسحاق اتمر ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستله. عزیز الدین معارض څخه هم منندویم، او له محمد صدیق وزیری څخه هم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ، همدارس له سلطان احمد بهین څخه چې په دې خبرونه کې په یو برخه کې برخه واخیسته. د جنو تخنیکی وړو ستونزو له امله بخښنه غواړم. تر بلې خبرونه مو زحمت چې پر خدای سپارم. شدی
منی سے جوندم تا ٹھوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جن خپل دے جن خپل دے جن خپل دے جن خپل دے خپل 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 دے جن 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 خپل دے خپل 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 دے جن خپل دے جن خپل دے نم صاف کے چاہتا درزر ان شاء اللہ دے ہندار کے لمبڑے مسکا او بیال لاس چنیول سر پر نکرو زوئے دے ناوے سپین مڑو ون کو لائے دے جن 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 کو لائے دے جن 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 کو لائے دے لکه غنم که دیگی گویشتر لکه گانه سر راتا و منده لکه گانه سر راتا و منده لکه ناوی نر روان شیر لکه یو خوب گنه هم داسه بند بند کلای ده جون 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 کلای ده یه خلقو 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 کلو خلقو منی سی جون دون تا توپک منی سی کے رات کتاب کے دوان خیدی یا و بنا کاد تاوس بلد جانان تسوی و از موینا کے دن اقل یا وڑو کے کاغذ او دی رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے دے پٹو غم و خون کو لے دے جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیو امینے تو خوگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانو رکھ دی ٹول خاجتا لفظونا ناس ور تلاس کرزنے اوڑ کئی فکر من خولے دائی جن 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 خولے دائی جن 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 خولے دائی جن 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 خلای دې جن 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 خلای دې یی
خلقو 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 كلو خلقو يا خلقو 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 كلو خلقو مني سي جوان دون تاتو پك مني سي داد سخبری واخلي بارل يوستری واخلي داد سخبری واخلي بارل يوستری واخلي فن خل ده فن خل ده جوان خل ده جوان خل ده خل 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 ده جوان 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 خل ده خل 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 ده جوان خل ده جوان خل ده
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.